وخت ته به جوښوي درنو دوستانو زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنې د ساده ریوی یو بل خبرونه کې مارکلای کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تایید کړ چې په بادغیس کې په ورستي برید کې ملکی وګړي وشل شوی دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لا سپینې ماڼۍ څخه پرون په یوه وینا کې د استهزا کېدو له امکان نه د خلاصېدو په اړه خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور رپورټونه هم لرو، نیوز پروګرامونه هم دراوړو، خو پیل به له خبرونو کوو. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایي پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکان نه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې د غلطه د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیری جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوست تښتول شوی. د ریپورټونو په حواله تښتول شوی وګړی 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړې دي.
دغه سره پورنه موږ هم اوریدلی دي، مګر په دې اړه موږ هیڅ معلومات نه لرو. زموږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقعه رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسات.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیرونه له خوست تښتول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تفسیرې یې ډډه کړې ده. ارګوای چې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني کمانډان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. د ارګ په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی پړاګه شوی، خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوی په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړي. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهور دروان میلادي کال د جنوري په 6مه د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي قطعې په عملیاتو کې وژل شو. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي تر څنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. دارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیسې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د سولې د ولسي حرکت غړي نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولې اوربند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونن لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د اوربند او سولې غوښتنه کوي. همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې یوازې قرباني افغانان ورکوي.
د سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې تر خونړۍ حملې وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا به یې هیڅکله له هیڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي.
Over 3 years.
دا وې تر درې کال زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطانی فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې ډیموکراټه ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استیزا داسې داخله کېدلی چې هیڅکله به یې له ځانه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسیدلې غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی و لیکن اړخ یا اپوزیسیون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې یې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی و او په بشپړ ډول تخریب شوی و. د ازادۍ اروپا، ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل باندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو کې د هغه جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړې چې د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې موده کې شوې دي. پر دې موضوع د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمیشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې نظام الدین قیصاری چې په وروستیو کې په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول څوک دی او همدارنګه افغان حکومت په بیلابیلو سیمو کې څنګه د ځایي خپل سر وسلوالو قمندانانو سره مخ دی او چلند یې څه ډول دی ورسره. د نیمروز والی له نیویارکم سره په یوې نوې مرکه کې ویلي چې ایران په دې ولایت کې د کمال خان د بند له بشپړېدو اندېښنه لري. خو کله چې له والی سید سلطان څخه موږ پوښتنه وکړه هغه وایي
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخته پورې لازم پر خپل کوشش.
د نیمروز د ولایتي شورا له پوخانی غړي محمد صدیق چخانسوري سره به په دې موضوع درته یو مرکه وړاندې کو. دا به مو اوري چې که څه هم نظام الدین قیصاری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کېږي تښتېدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او د قیصاری د جګړه مارانو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قمندان له نیول کېدو وتښتېد خو اوس هم په ځینو ټولنیزو مراسمو کې څرګندېږي. همدارنګه که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. 2019 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی هم مه هېروئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سه شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې وویل چې په افغانستان کې یوازې په 2009 میلادي کال کې تر 10,000 زیات ملکي وګړي په جګړه کې وژل شوي او یا زخمیان دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغونډ شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي طرفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړی.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسېدونکي عبدالوهاب ویلي وو چې پېښه د هوایي حملې له امله سوې ده او د هغه پنځه ماشومان او وریندار پکې وژل شوي ول. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي ول چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکه کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکه کې پر یوه کور په هوایي حمله کې اووه ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي، خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د فبروري په 14 په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي وروسته لاغې چې د 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي رپورت د خپرېدو مخه ونیول شوه. د کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي رپورت باندې کار پیل کړی، خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2019 کال پورې پر موده متمرکز وي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمیشنر شبنم صالحي سره مرکه کړي او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځینې کړي.
موږ په 2005 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ، د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډېرې خلکو له موږ د وخت یو شی د سبایت انتقالي عدالت باید تطبیق سی او کسان چې جنگي جرایم ترسره کړي هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو، پنځه کلم پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دې دغه څېړنو دوره لکال او پیندو سمته 2001 کال پورې دغه دوره کې دغه پنځه کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دې دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي، له ټولو قربانیانو سره خبرې کړې دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی دی. ولې متاسفانه هغه راپور تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو، چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي و اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي و. په دغه وخت حکومت مختوې شي چې تاسو دا راپور خپور کړئ، موږ ستاسو د همکارانو د ژوند تضمین نه شو کولای. زموږ په دغه کلمو د ننګرهار زموږ د احرات دفتر ته اور واچاو، زموږ د ننګرهار دفتر مخکې چاوده نه واسه، زموږ همکاران په بیلابیلو دفاترو کې د هدف وګرځیدو. ولې دولت ویل تر وخته پورې 16 مسایدي دا گزارش ترسره دي. دا گزارش موږ لیکلای نه مکمل سوی مسند اسناد ټول موږ سره دي، ولې موږ هغه نشر اجازه تر لاسه نه کړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنگي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف. نو دا قانون تصویب زموږ کار تقریبا د سکول کا هیڅ نه شوی. سکل 2006 له جنوري نموخ هغه جنگي جرایم چې له 2001 نه تر 2019 پورې د خلکو خو له خاطر سره سي دي د غوډي فارم یو کلنه بل پروسه پایل ک خو علي دا چې اوس موږ ساده دي لرو چې ملکي تلفات د هټو له سره موږ سره دا پروسه بلند یو په یو کال کې به ان شاء الله دې راپور تکمیل
په دې ورستوي کې دا راپورونه خبره سو چې په تخار ولایت کې یو شزه د خپل کورنۍ چې د لیوره خسر او خواش د خواڅخه وهلسوي او جلسوي امداراز موږ په دې ورستوي کې څو داسې راپورونه لیدل چې سارایي محکمې سوي دي شې په دبارو وشتل سوي سنگسار سوي او وجل سوي دي. د شتو د حقونو په برخه کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي په برخه کې ستاسو کارونه څه دي؟
لومړی په ځوان چې موږ کمیسون څو اساسي د لومړیتوب دغه لري ساحې لري چې وایي د ښځو برخه ده، د ماشومانو برخه ده، د ملکي تلفاتو برخه ده، حقوق بشر د زده کړو برخه ده او دغه ساحه د مالیت لرونکو کسانو برخه ده. زموږ د اوو میاشتو راپور د نومبر 15 د تاوتریخوالي خپور شو. متاسفانه په هغه راپور کې هم موږ دا د کلنی شمیر د تاوتریخوالي ورکوو چې نسبت تیر کال ته د تاوتریخوالو د ثبت شمیرې 8.2% لوړوالی راغلی او په راتلونکې اونۍ کې موږ تقریبا د 2018 او 2019 کال د تاوتریخوالي عمومي ګزارش د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګزارش نشرو او دې کې به دا ټولې پیښې په مقایسوي توګه په دې باندې بحث وکړو. راز مشخصا دې برخه چې موږ څه کارونه وکړو او راز صحرایي محاکمو ته معمولا صحرایي محاکم په سیمو کې تر سره کیږي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. د سږ کال 2019 عمومي گزارش نه راغلی، ولې له 2014 نه تر 2013 پورې موږ د شپږ څلوېښت صحرایي محکمې درلودې چې هلته یا دورې وو یا رجم وو او یا په مرمۍ ویشتل وو چې دا ډېر غیر انساني ده. روسي پېښې مې تاسې لیدلې چې په غور کې یو ویډیو راپرسېر شو، خو له خوشبخته هغه د موږ سره په اساس د اوسنۍ نه وه، د څلور نویم کال ولې روزانه موږ ته داسې اوازې راځي چې یعنی په نورمال توګه د ورځې درې څلور قتل او فجیع توګه خوشنطونه دا یو عادي خبره ده. له ولایتونو مختلف د کمیسیون په غوښتنو باندې موږ د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي قانون نافذ کړ، تصویب خو نه خو نافذ شو. بېلابېل اړوندې ادارات رامنځته شو، د محبس وضعیت د ښځینه محبس وضعیت ډېر ښه سوی دی نسبت پخوا ته.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنرې شبنم صالحي سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په نوي مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بد د بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. په افغانستان کې د جګړې له کبله ایران د دې بند له اوبو ډیر کار اخیستې او پر هغه موافقه یې تیری کړې چې د اوبو د ویش په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وه. خو د نیمروز والی ویلي چې اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره سلګونه امنیتي ساتونکي ولاړ دي او د بند د بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان بند کې به د هلمند او خاشرود له دریابونو اوبه زیرمه شي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلي وو. که د کمال خان بند جوړ شي د نیمروز خلکو ته به ډېره ګټه ورسیږي. خو د بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشتې جلالزی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخانسوري سره مرکه کې په پایل کې همدا پوښتنه ځینې کړي. ښاغلی چخانسوري وایي
پند کمال خان باندې کار خود احمد کدی د دورې څخه خداوشه پر دوام لري. منتظر د ښه صاحب زغمنی په دوران کې ډیر منظم مباتتی به سرعت کار واخستې چې یو کال بعد د بند کار خصمیزي د انجنیرانو بازستی کړي او ورورد مسپرسلی کړو. اوس هم اوبه نه ذخیرې دي، کال دپاره اوبه به ذخیره سي وسته. کانالونه چې دي تر اوسه نه دي کار سوي، سروې او ډیزاین سوي دي کار سوي نه دي.
نو چې خانسوري صاحب تاسو وایسته چې که دا نننم بند افتتاح سو د دیقان ته خو نو فایده نه لري ځکه کانال نسته، نو دیقان خو په لپه کې اوبه د بند څخه نه سي وړای. سمه ده؟
یا اوبه یا وبال بالو وبال خانانو چې کار نسی دي کان دې وبو څخه مستفید کېدلی نسی. صرف دغه وبا چې د اوس هم روان دي په دغه رقم رواني وبو به ذخیره کیږي، یعنی د لپاره ذخیره کیږي مونته مستقیما د خان دې ګټه نه اخلي قانونو کار نسی.
څه فکر کوي دا سی راپورونه هم ست چې ایران غواړي چې دغه مسله دغه پروژه تکمیل سي او پروژه په سمار ورسیږي؟ تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا د دغه بند د تکمیلې دود مخنیوي لپاره کار کوي؟
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایي وخت پورې لازمي پر خپل کوشش کوي. په دې اوبه هم تر دا اوسه پورې چې تللې دي زیاتره اوبه ته په ایران کې ذخیره کړي دي. د دوی منافع ملي منافع دي، اوبه حیات ضرورتمند دي، اوبه ذخیره کړي خپل د اولس لپاره خپل خلکو لپاره او ذخیره کوي. او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد سوی دی د مساسفیت په دولې کې صدر اعظم سوی دی چې هغه وخت ایران د هلمند په اوبو شریک دی حقابه لري. کچیرې د اوبه لزوه او د ایران مملکت بسنده نه وه حدود ته نه بسېدل، دوی کولی شي چې د اوبه د افغانستان څخه په شک د خریداري خریداري کې کثیر ورسي کپېتی ورکی الحمدلله اوس مشکل نه ده پیدا شوی او مشکل نشته ورکه عادي څوګه جریان لري او سر د حساب هم دته ممکن څه شوی
څونه د خلک د دې د بند جوړېدو په باره کې خوشبین دي یعنی
زه خو ځنې ښکم تر وخت زه اوس پر خلک په دې ارمان کې چې دا بند وسره شي او د دوه زراعتي مزکی تر وبول انسی او سمسی او مالداری ناژوندې سی په دغه د افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداری او په تاریخ کې کوم تعالیه وکي په نامه د ګدام بر اعظم آسیا د نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان څخه د تعداد بر اعظم آسیا ګدام شوی دی او د حساب باندې د دې ګټه یو د نیمروز نه بلکې د افغانستان ته ورسېږي
او ستاسو په خپل ولایت کې دا خو بیا خلک د وچکالی سو ډیر د کوکنارو خاطر واوښتله اوس مو د کوکنارو کښتونه څنګه کړی دی یعنی تاسو په ولایت کې وضعیت څنګه دی
په ولایت کې کوکنار څه تر فعلن څه څه ولر دا ما څه څه دی د غدو رسول کې چې لکه د لارې مخاصلو څنګه هریا کوڅه نه ده لښ هریا کړل کېدل نو دغه په حساب د آفات او په حساب باندې چې دا تریاک نتیجه ورنکه په دې کلو کې چندان د حسین او کشتګر دغه دنه پوښتنه کړه اوس مکمل په دوارو رسواري کې هم در سره د کشت باندې وکړې ده مثلا غره مورګوش و چې د هریا قزای باندې پم پم وکړي
دا څنګه سوچ خلکو په کټریاکو کې توان وکړ او غنم او تایاب د اوربشو ته مخه کړه یعنی تریاکو نسول نو د تریاکو ګټه خو بیره زیاته د غنم خو ډیره ګټه کوي او به هم کمی غواړي تراور
تریاکو خو ګټه ډیره ده تاسو مول آفات مرز کوي هر څه چې ویډیو کوي نو دا څه وایي چې د هوا څخه په دیو باندې دوا فصل کیږي او د مرز کې مشتګټه نه کی هر کار چې کړه نه دي مرز یې کړه تاوان یې کړه ګټه نه دي کړه بیا جو ګرځیدل یا ګرځیدل چې ان چې ګټه کوي خارج ته دي داخل ته دي لکه پومبه ته دي پومبه کوي د پومبه ګټه نه هي دي د ازدن کوي او زعفران نو څه سم خولې دي دا څه حساب نه دی چې تر انساني او اسلامي د تفکر دا کار کوي بلکې د مجبوریت څخه
د نیمروز د ولایتي شورا پوخانه غړی محمد صدیق چخانسوري سره مو په مرکه کې واوریدل چې د کمل خان پر بند کار روان دی. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدلی شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نظام الدین قیصری هغه قومندان چې په وروستیو کې په مزار شریف کې امنیتي ځواکونو پر کور عملیات وکړ خو نوموړی وتښتید. اوس ویل کېږي چې دی ظاهرا تښتیدلی خو پټ نه دی. په دسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د وسلوالو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قومندان ظاهرا له نیول کېدو ووت خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکو عکسونو نښکاري چې دی اوس هم زیر پر ځای په ټولنیزو مراسمو او ځایونو کې راڅرګندېږي. افغان حکومت د قیصری غوندې د وسلوالو قومندانانو په نیولو او دوی د بیرته خوشي کېدلو له ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. ملالۍ بشیر پرې تفصیل لري.
د دسمبر د 14مې په پیښه کې د قیصری اته کسان وژل شول او ګڼ نور ونیول شول. له هغه راهیسې قیصری له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو، وژنې او شکنجې تورونه دي، خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپره شوي چې علني د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصری قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له نو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پاوځ ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي. خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي قیصاری د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې ورسته له هغه ترکیه ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ور باندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د ده له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاری د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړی لاریون وسول چیرته چې دی د همدې ولسوالۍ د پولیسو مشر و. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاری مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشه ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاری په مرموز ډول خوشی سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاری کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. ده بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علیپور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشې لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې له نیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځان د استهزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ټرمپ پرون لا واشنگټن په وینا کې تور پوری کړ چې یو شمیر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي د سیسې په مرسته له قدرت د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ټرمپ د ځان د استیزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولس یې خوابدی کړی او یو شمیر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي.
Our great country and your president have been put through a terrible ordeal.
د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمېر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هر هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډېر خوش کړ. هغوی پوهیږي چې ناسم کار کوي خو هغوی ځان زموږ پر ګران هیواد مخکې ګڼي. څو اونۍ مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهوري غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه، قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تیرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استیزا پر مادو رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهوري غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیزا د مادې پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرته سوء استفاده کوي باید استیزا شي رایې واچولې او 250 کسانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلوي رایه ورکړه او هغه ته اپرات ورکړ. په سنا کې اته څلوېشت مخالفي رایې له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له جمهوري غوښتونکي ګونده یوازې یو سناتور میت رومني مخالفه رایه ورکړه. میت رومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند د ولسمشر د استیزا په پلوي رایه ورکړې ده. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې مادې پر دې بند چې کانګرس یې ګمراه کړی هم رایې واخیستل شوې او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رایې واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیزا ته برابرولی سوی خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالډ ټرمپ له قدرته د ناوړې استفادې او د کانګرس د ګمراه کولو په تور استیزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هنټر بایدن د کار پر څېړنه وکړي. پر ټرمپ تور پورې شوی و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څېړنې سره تړلی و. داسې ګڼل کېږي چې جو بایدن به د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه د ټرمپ یو اساسي رقیب کاندید وي. سره له دې چې د اکثریت ډیموکراتانو په استازو مجلس کې د ټرمپ د استیضا په ملاتړ پرېکړه شوې وه، خو د امریکا د جمهور رئیس د استیضا په اړه وروستۍ خبره سنا کوي. د سنا مجلس هغه ته برات ورکړ او ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پاتې شو. جمهور رئیس ټرمپ مکرراً پر ځان لګېدلو تورونه رد کړي او د ډیموکراتانو له لورې یې دسیسه بللې ده. خو په سنا کې د ډیموکرات ګوند پیژندل شوي غړي چک شومر ویلي چې د سنا پرېکړه بې مفهومه او د یوې غیر منصفانه پروسې پایله وه.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف ته رپورټ په اړه څېړنې کیږي. نیوزویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړی د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې وسلوالو تښتولی چې ګمان کیږي د حقاني شبکې سره تړلي وسلوال به وي. ارګ وایي د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دارک په خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دي پراګه شوي. د اصولي ولسي حرکت نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیضا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې خبرې وکړې. او د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسېږي غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. اوس هم مخکې له دې چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کړو، راځئ صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو. لویدیځو رسنیو ته یې کتنه کړې او ترې اورو چې د افغانستان په اړه څه وایي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی يرغمل نیولی دی. د راپورونو په اساس يرغمل شوی او 50 کلن مارک فریډریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې يرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقاني شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې د امریکایي وګړی چې د جنوري له 1 يرغمل نیول شوی خوشي کړي. ویل کېږي چې مارک فریډریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اورپکو لاسته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډېر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي کوین کینګ او آسترالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بېګناه خلکو یرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادلې هرکلی کړی و. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلي چې اوبو له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند د بشپړولو لپاره هڅه کوي، د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د کمال خان بند له لارې به په نیمروز ولایت کې 1,015,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستانه ورځي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وځنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې $50,000 منلي وو که دا بند بمونو والزوی. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی راسره خپل یم کوله او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړ وو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبرخیل.
درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا واوري چې ولې بعضي نارینه د خپلې خزي او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیته دي، او ورپسې به واوري چې که د کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه وو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښه ګڼې به ولري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده. ازم مرسلین ارسره درته وړاندې کوم. اوس په دې اړه راپور له وګمي جبرخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کېږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه وو اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې وه چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبي مجبوره شوه خپله لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې، کله نه یې بې سره وې، په کله یو خواته ځي او کله بل خواته، یو شپه دلته د ورور ور سره ده چې دا نه یې ورور زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو، ایوانان چې ناروغه کېږي وایي مور ته دی وایه چې ویسي، پلار ته دی وایه. بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بله ورځ چې ځم چې لور یې مر ته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا پنځه ایوانان پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما ویل رام وسه خپل کور ته، ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مېم چې ویس، ما ویل ته نشي ساتلی، پرېږده چې همدلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوې. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا وو او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچي به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله، او ما په خپله خرچه خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی، او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه او په محکمه ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تریخ دی. هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړي، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه وو ته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاري، هیڅکله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي، نو ځکه ډېر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نه ږدي. پنځه دېرش کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضروریات راوړي، مګر دی خو ځان نشي ورته بندې کولی.
کوم ملګری مې دغه مې د غونډه ورځ باندې یم، زه باید اوس سرم لکه مجلس په کومه وکمه، د کور کوم ضرورتونه چې وي هغه زه ټول خپل مېرمنې ته پوره کوم. کور کې داسې بندي نشم پاتې کېدلی. زه حق لرم چې دوستان مې انډیوالان مې دي هغو سره بار لاړ شم، بنډار ته لاړ شم، چکر ته لاړ شم، ځم. زه خو نارینه یم، نشم کولی چې کور کې پاتې شم. او دا خو زموږ په ټولو ټولنه کې همداسې رواج ده چې ښځه د کور دپاره پیدا شوې ده، باید د کور کارونه وکړي. یعنې موږ تاسو ته یو اصطلاح لرو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
څنګه کولی شو چې ګډ ژوند مو اوږد او تل روحي آرامتیا او خوشحالیو ډک وي؟ پنځه اتیا کلن حاجی عظیم د لوګر د موسهي اوسیدونکی د خپل شپېته کلن ګډ ژوند کیسه راته کوي او وایي چې د ګډ ژوند له پیل نه تر اوسه د ده او ښځې ترمنځ یې هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشحاله ژوند لري.
ما میرمن می ډیر خوشاله زن لرو چې زار پروګرام کومار څه سیوا مې دینه پختنه کوم چې دا پروګرام به دغه سی کوی هغه سی کو په لغنه بیا به د پاغه باندې منګ عمل کو په ګډه کار. سال خزه کال کې ناسې د یوري کې دی باندې ساتيري خپل مزي کې خزه مثال ناسې بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیف نو مجبور سي هغه مېړ سره زن خرابيږي.
دی یادولو د چې کله نا کله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنی په وړاندې خزه هم به مسؤلیتي او بے پروايي کوي چې پایلې یو ډول دي. په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بے مسؤلیتي خو چې د تجدید یو لوی تیروتنه ده چې سړی خپل ګډ ژوند کې کوي. خپل ګډ ژوند تجدید انسان باید یو غټ فکر ولري. تناب داغه د خزي ژوند نه دی، دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د په خطر کې ولیدلی شي. مسؤلیت چې دی دا د ګډ ژوند دا ډېر یو ستر مسؤلیت دی، باید موږ ورته ډېر دقت وکړو. نو دا چې دی که چېرته ښځه پرېښودل شي، زده کړې ته پرېښودل شي، تعلیم وکړي، نو هغه چې دی د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې دی لاسرسی پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري، زما کورنۍ چې دی پر ما باندې څه حق لري، کله چې دا په دې باندې وپوهېږي نو وروسته چې دی دا خپل ژوند ته او خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډېر زیات پام کوي.
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاریتوب او عدالت په پام کې ونیول شي. یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوښه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل، کالی او آن خوراک هم په خپل خوښه راوړي او د ښځې خوښې ته نه ګوري. په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمې جبارخیل جوړ کړی دی.
په خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان، جامې او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دی او ټولي خزي د هیل لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته کالي واخلي. مګر دا سيناري نه هم شته چې د حق خزي ته نه ورکوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپلې ورته راوړي، که هغه جامې وي یا نور توکي. په دې کې د خزي خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه ښکاري. شکیلا د کارتین او اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي.
زه اوس په خپل واده شوی مدري مې بچی دي، لکه د پلار په کور کې مخ ژوند مې لرو، د خازاد او مرچر ته بتلم، خپل خپلوانو کاره بازار تار چیرته خازاد لم، خو سی واده شوی ما لکه نه چیرته زما خو بعض وخت خاده شي هغه مجبور سړی زی او دې کور خزي ولا رانغه هغه سي نور د سي بازار نه بجو خپل خوخه شي والا د خپل خوخه شي اخره خو کوچ شي را ماغه به خو کوچ شي را ماغه به واغوني کستا خو خيږي کستا نه خو خيږي خو سر لاړ شي بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زما ماغه سو کوم یو ور ماغه سو کلی ورزي ماغه سو کی بچي ماغه سو کی بيخي حيا جان چې بکور کټول یو رنگ قال کالو کی ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا به واغون زکه چې دا خدای غي د خوخه ده.
25 کلن عمران چی واده او ماشومان هم لري په همدې نظر ده او وای لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاوند سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره. د زیاته
منګ شای ضرورت نو خپل ورته را پکو خپل راو ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته راایش لوازم سو دا مس نو خو غیره ډیر شاندرو ما شمانو تم په کار سره وړي یا هغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دغه سي مغم بیا د سلر خپلوانو تم نه تلایسي دا موقعیت ناجایز ده که کار نه ده نو ښځه باید کور کې وي. واقعا څه شی په کارېږي نو هغه نارینه ورته راوړي. نو
داسې ښځه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري. زرمینه د 5 اولادو مور ده. ګډ ژوند یې په خوښۍ او سوکالۍ روان دی. دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او ښځینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل 25 کلن ګډ ژوند کیسه کوي.
زه خپله خو ډېر خپل خاوند نه راضي یم او ډېر ښه ژوند مې مخوړی. په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر اوسي، هم فکر اوسي. هغوی هیڅکله داسې فکر ونه کړي چې دا ښځه ده یا دا نر دی. باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم د هغوی نه یو شی زده کړي. او زما خپله 15 اولاد دي، شکر ټوله مکتب ویلی دی، ټوله په ښه تربیه لري او دوی هم خپل په مابینو کې داسې یو بل ته احترام لري.
یو شمیر نارینه بیا د خزي خوخي او غوښتنې ته په درنه سترګه ګوري او د کور په وسایلو او ضرورتو کې ورنه مشوره اخلي. په بازار کې له داسې جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو، ځان او ماشومانو ته یې سودا کوله.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست؟ مو د پکتیا ولایت یو د بګرامي اوسیدونکی.
او دا در سره راغلی څوک ده؟
دا مېرمن ده.
ډیر ښه. زه ګورم چې تا او میرمن دې په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي، دا راته ووایاست چې څه شی اخلي؟
مونږ دې جوړ بوټان اخیستل، بیا دغه ماشوم دپاره یوغې اخیستله، دا نغمه دی څه ورته وایي دغه اخیستله. دا
ډیر ښه. دې سره خبرې کولی شم؟ السلام، ستاسو نوم څه دی؟
ندیا.
همیشه تاسو بازار ته راځئ که یوازې نن راغلی؟
نه، همیشه راوی.
ډیره زیاته مننه.
مننه تا ته، ډیره مننه.
خیر.
سلام، څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست؟
محمد رفی، د کابل د زوړ ښار د بارانه کوڅه، خاص د مرکز د کابل، د افغان یو بچی یم. بس
ډیر ښه. تاسو څه نوم یې؟
شفیقه.
تاسو خپله میرمن راوستې ده چې د دې په خوښه باندې دې ته توکي واخلي، همداسې ده؟
بله. او
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلي، په ګډه راځئ بازار ته؟
یوازینی زما د ژوند همدغه آرزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غواړي بل مسلمان ته غواړه.
زه په یوه پوښتنه له دې نه وکړم، څنګه ستاسو خاوند وایي چې تل دا زه بازار ته راولم او تل د دې په خوښه توکي اخلم، دا څنګه خبره ده؟ رښتیا وایي؟
رښتیا وایي. ډیره زهونه خوشحاله یم، هر وخت هم داسې راځم.
اوس څه شی اخلي؟
اوس هم دا مېده سودا اخلو، ماشومان ته، ځان ته.
ډیر ښه. تاسو ته خوشحاله ژوند غواړم. ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه ستاسو.
خیر.
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاوان یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوښي او غوښتنې په پام کې ونیسي، نو ګډ ژوند به له خوښیو ډک وي او ماشومان به هم ښه راتلونکی ولري. د نیمې نړۍ دا خپرونه چې وکمې جبرخیل جوړه کړې وه او ما مرسلین ارسلا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا ښه وخت.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس، لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منسي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د کورکلی وی بل خبرونه ته مو په سلامونو هرکلی کوم. آیا د سکورنی مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنې نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي؟ نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تک په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیواد درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
قدرمنو دوستانو، د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېز ښیندي. که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي، نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپلو اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې دپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
مونږ فارې دوندې
ولې دلته ناست یې بکسر په شا ده؟
کور څه نه یم تللی، ناوخته شوې ده.
ولې ناوخته شوې؟ ناوخته د کوره راووتې؟
وله
بیا چې کور ته لاړ شي مور ته پوښتنه کوي چې ولې نه وې تللی کور ته.
نه وله پوښتنه خو نه کوي. بس
بیا څه وخت ځې کور ته؟
ماښام اذانونو سره.
بیا د پلار ته چی وایې؟
پلار ته به ویم چې تللیم کور ته.
هر وخت د کور نه پټېږي؟
داسې یو هر وخت نه پټېږم، کم کم ورځ ځم، کم کم ورځ نه ځم.
نو ولې نه ځې؟
را بس نه ځم، ځې ټیم زړه تنګ شلی دی، زړم دې نه تور دی.
خو زړه دې مه توره، نو درس وایه.
وایم درس خو وایم، بس خو کله کله مستادان وخي، بس زړه یې مونږ ته بیخي تور کړی. کله کله ځم، کله کله نه ځم.
اوس دلته ناست چې څو د کورس وخت تیر شي که نه؟
هو دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي. بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته یم چې تللی وم.
ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی جلال داسې وایي:
ځي مکتب ته ځي، اولادونه هم ځي. څو غریب کاري پوښتنه هم نه ده کړې، نو موږ خپله غریبي کوو، مصروف یې کار کې، سهار ځو ماښام راځو. نو کتابونه کتابچې هم هلته ورکوي. دا پوهېږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته، خو دا پوښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي، خو موږ سهار ځو ماښام راځو. نو خو به دومره موږ وکړو چې ډوډۍ پیدا کړو، لباس پیدا کړو، ورته همدغه ایله وکړو، نور پوښتنه نه ده کړې.
د غور ولایت اوسیدونکی عثمان غفسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده، چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
ډېر تښتېدلی یم. زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې. د ډاکټر نجیب په وخت یو رقم موټر و، برقي موټر یې ورته وی چې په لاینو بیا د مکتب د متعلمین نه به غو کرایه نه اخیسته. پنځه ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان وو چې ما همسایګان ګاونډیان وو د کور. دوی ته مې وی چې مکتب کې څه کوچې زه ورځو، خو راشه په موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ لاړو نه، دوې ورځې لاړو نه، بس په سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټر کې تلو راتلو، بس کرایه یې نه راڅخه اخیسته. کرار په موټر کې ناست و، مکتب ته نه تلو. او د کوره به ووتلو، دریشی به واغسته، مکتب کتابونه او کتابچه ټول شی به واغسته. لکه ما خرسم چې روزانه ته تعینه شي واغه به په لاس راکړل چې ولر شي مکتب ته، همو موټر کې چکر وایو. خو سخت پښیمانه یم په کار باندې. ولغه کوم شی هغه موقع او وخت چې وو، هنی یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نه وي، یعنی دی متعلم دپاره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اسحاق مومند بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډیر وروسته پاتې ده. د وروستیو کلونو کې څه نا څه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېر علتونه دي. افغاني ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خو دا ده چې اکثره مور پلار چې دي بې سوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري دوی ته خای. بل علت دا ده چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې، په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترنه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترنه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي او سره له دې چې او کورس ته لیږي په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نو موړی وای
مکتب خودی چې دا شخصی مکتب ده، هر میاش دوی یو د موالدینو جلسه لري، بیا غی کی هر میاش زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او دو ساعت لپاره دی غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري، هغه سره شریکو او دغه د حل لپاره سره یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په گاوند کې کوم کور چې ده، هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار و مور ورسره همکاری نه کوي، نو همیشه دی غوی سری پارچی او د ما بچان همیشه الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې د یو ښوونځي استاد ووایي، د معرف وزارت د مقررې په اساس که چیرې یو زده کوونکی ښوونځي ته له دوو څخه د زیاتو ورځو لپاره غیر حاضر شي، نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي. خو له بده مرغه چې اکثره ښوونځي د بېلابېلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د ښوونځیو ادارې توپیر لري. هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي، هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي. کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رسخوتو په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب ښوونځي ته ناراضي، هغوی سره خبره شریکي دي. امام او د والدینو په ادرس باندې ښوونځي ته شاګرد راغواړي. هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي، نو دغه معلم بل د سنف د حاضري معلمې له ادارې سره د نظر شریکوي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین نه غوښتل کیږي په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان را ورسیږي. دا د ادارې پورې ډېر تړاو لري. ډېری داسې خونځي موږ په اطرات کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې خونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنه د وزارت پالیسي هم همداسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب سي د هغوی له والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نه شي او له ښوونځي څخه یې هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کیسې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي. معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړو، هغه مضامین سي ورته تدریسیږي او زده. خو لیکن که چېرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بل اخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی ښه زده کولای سوای چې په هغه کې ځان مسؤل وبول.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې ښوونځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې ښوونځي څخه پوښتنه وشي ترڅو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره متیږي، بالاخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده شیدی یا یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بالاخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وایي، چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو ام دلته شروع کی، دلته دی مغز دی ته مجبور شو شیدی غلط کارونه وکي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کرکټر ام داسې جوړ شي غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د څنګه همکارانو په کې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې سي کور کې خیریت دی جوړي؟
سلامات سلامات، خیریت خوب؟
خیریت دی، د غزوی دی ناستلو بکسیم شاته و ما ول کور سنې تل وی نه وخت شو به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی به ځان هغه دغه کې د ول داسې کې ورور فیسم ور کوي د کارې مو باسي به پختنه نه کی د خوڅه کې ناستو.
الله حاجی صاحب رښتیا درته وای، مونږه مصروف خدا لک لیګو چې لار سي کورس ته ولکه دومره وخت پاتې کیږي چې مونږ لار سو پختنه او کوڅه د لک تللای نه د تللای خو لیګو عدد مونږ امکانات ورته برابر وونه لیګو نو خو په ستار نشو کولای
ورور کته نشي کولای ته وظیفه ته زین امور په کور کې دکنه خو ته ولې پختنه نه کوي
ورور عادت څه وایي زه خو بیکاره نه یم کور کې ټول کار په ما دی ما شومان قرار کما لوخی پریمینزم دی گایو کم کدا وسارم
وړه کای خو نه د پخپل خوبت خپل پویږي
سید اورور چې پخپل خوبت پویږي خو مونږ هم دغه ما شومان لرو کزو وزګار نو مورې پختنه کی ک مورې وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو کورنه کاری ګورو پختنه ورنه کو کدا هم د سپری دی خو هم پیسې لاړې هم دغه کوڅو شو
الله رښتیا درته وای خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو مورې دغه له سبانه چې راوي خسي تر مازدیګر تر ماخامه پورې خدای کده دغه آشپزخانه نه دی باندې
ورور دومره ځای خونه دی خود سرک نه غاړه کور لس د خو کې زیو برتر راځي او پختنه کوي د زنه بو چی شي جوړ شي دا دسی وکي
نو سړی خلن پینځلس ورځو کې میاش کې یو ځل لاړ شي استاد نه پختنه وکي د الک راځي نه راځي درس کې لایق دی نه دی څه مشکل لري څه نه لري دغه پختنه یا تکو یا دی مور کې
تا دې نه کله پختنه کړي کارخانهږي کې کنه
والا رښتیا کو پختې نه پختې پختنه مې نه ده
خلاص نو پختنه باید وکي
رښتیا وای ورور مونږ خو پختنه نه ترې کړي سه کالم دغه محروم پاتې شوی و، ځکه م کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته.
خیر وسې خورې.
والکه تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه، درس دې وایه، دا د پلار دېم پوښتنه کوي، مور دېم پوښتنه کوي، بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست.
خیر وسې وروره، ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجه کړو.
پس له دې به زه حتمان په هفته کې یو دوه ځلې ورځمه، د دې هلک پوښتنه کوم چې دی راځي، دا کارخانګي څنګه ده، کارخانګي کوي که نه کوي.
خیر وسې کور دې آباد. یوازې مونږ نه ټولې هغه کورنۍ چې ماشومان کورس کی دی که مکتب کی دی، ورشی خوانزی تا ورشی کورس تا ورشی دی، استازان نه پختنه و کی کچه مشکل داری جاگه باید حل شی.
اوالا دا خوبی خی ضروری ده.
یواز دا خبر خونه ده سره مکتب دلار شی و بر ترا شی، خوب باید درس وی.
دا و دا دیوانه دا کور کلی خپراوانی مطالب چی تاز وابری دل در بلی خپراوانی خو وقت ولاری.
آزادی رادیو لوونه تروو.